مشره غا ملک سهار وای ماشومان او تنکیو ځوانانو ته باید لډیر کم عمر څخه د ذهنیت ورکړل شي چې دوی راتلونکي په مخ کې لري، چې باید د جوړولو لپاره کار وکړي او تر څنګ له خپل کورنۍ سره مرسته وکړي.
زما خپل مشوره امدادا خپل می کور او غرونو تم دا السلام علیکم ا د دې اوس نو وخت کې خپل کاري محیط کې را سره شریک کړي دي ته وړ وړ کار نور کوم. لاول می د فکر ته باید مالی استقلالیت ولري، یعنی تاسو باید کال ته دومره خپل پیدا کړي سی خپل مصاريف د کورسونو فیس او د ټوشن خپل پرې کړي. زما په نظر مو که غواړو ګټه وکړو ګټه یوازې د نس مو پیسې وګټو، مو باید مصاريف کنټرول کو. نو زما په نظر د ډیری کورنوي او سیغي په اقتصادي لحاظ ډیر ستونزې پیدا کوي یا ورسته کورنۍ تاوتریخوال رامنځته کیږي. یو لوی دلیل هم د دې مالی استقلالیت نه لري، په ټوله کې یا په نارینه وابستوي یا د کور په مشرانو وابستوي یا که په یو ډول باندې په یو وخت د ټول مسؤلیتونو لغړې کیږي نو دوی نه پوهیږي سی څه ډول مدیریت کې. نو لاول باید دا فکر وکړي چې تو که زده کړې کوي پوهنتون کوي واده کوي ته باید نور شخصي ژوند ولرې، نو هغه بیا پوهیږي چې زه باید دا ټولې چارې په خپله سنبال کړم.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري؟ دا چې ولې یو شمېر ځوانان د خپل کور د اقتصادي وضعیت په ښه کولو کې ونډه نه اخلي؟ هغوی چې د خپلې کورنۍ د اقتصاد په رغولو کې ونډه نه اخلي وروسته به یې ژوند څنګه وي؟ او ځوانان څه ډول د خپلې کورنۍ د اقتصاد په جوړولو او ښه کولو کې فعاله رول درلودی شي؟ په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د اقتصادي چارو له کارپو اجمل پیمان سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اورېدلو ته رابولم.
پایمان صاحب، یو شمېر ځوانان داسې هم وي چې هغوی کار نه کوي، د کورنۍ په اقتصاد کې ونډه نه لري او له کورنۍ سره مرسته نه کوي، عوامل یې څه دي؟
موږ کولی شو چې داسې دوه ځوانان په دو ډلو وویشو. یوه هغه ډله ځوانان دي چې هغوی شاید چې کوم ذهني مشکلات ولري یا سټرس ولري یا کوم ستونزه په ژوند کې لري چې دوی ژوند سره بې علاقې کوي، یعنی دوی نه غواړي چې په ژوند کې پرمختګ وکړي. داسې ځوانانو سره باید چې کار وسي د ټولنې دخوا د فامیل دخوا چې دوی هماغه ذهني حالت روغ سي او دوی اوسې کول چې ژوند دپاره لیوالتیا پیدا کړي او لاړ شي خپل کارونه مختبو دي. خو بعضې ځوانان شته چې هغه د بې مسؤلیتۍ څخه دا کار کوي. همو شو تاسې چې ورته وایي چې مختخور یا مفتخور لویان سوي دي، دوی هیڅ وخت مسؤلیت نه دی ګاللی. دوی فکر کوي چې نور خلک موږ ته مسؤول دي چې زموږ مصارف وګالي، کورنۍ کې پلار باید ماته کار وکړي یا مشرونه راته کار وکړي. داسې ځوانان چې دي بیا د دوی خبره جلاد زما په فکر. داسې ځوانان خو په ټولنه کې په کورنۍ کې دوی سره حتماً ډېر مختلف چلند سوی دی. دوی ته د وړکیتوب څخه هغه خپل مسؤلیتونه ورته شول سوي نه دي. دوی ته مثلا مسؤلیت نه دی ورکړل سوی چې ته لاړ سه دا کار وکړه، خپل په پښو ودرېږه.
هغه ځوانان چې د کورنۍ په اقتصاد کې ونډه نه اخلي، مرسته نه کوي او کار نه کوي، وروسته خپله دوی ته ټولنې ته او کورنۍ ته به څه تاوان وي؟
اول خو دوی یو بوج پاتې کیږي کورنۍ لپاره ټولنې لپاره. دوی همیشه یو مسؤلیت د ټولنې لپاره چې دوی باید د دوی لپاره ټولنه باید مفت صحي خدمات، تعلیمی خدمات، د امنیت، د ټول شان دوی ته باید ټولنه په مفت کې ورکړي. ځکه چې نور کسان چې کار کوي دوی مالیات ورکوي، دوی په ټولنه کې ونډه اخلي، اقتصادي فعالیتونه کوي. بعض وختونه فکر کوم چې ستونزه په کورنۍ کې هم وي. کورنۍ دا خبره ډېره عادي نیسي. دوی فکر کوي چې خو خیر ده، ځوان دی، بیا به وروسته متوجه سي، خپل کار ته اوسې پرېږده، اوس خو موږ یو ورسره کومک کوو، بیا څنګه وته. دا خپله یو ډېر ستونزمن برخورد دی ځوان سره. کورنۍ باید اولین کار چې وکړي ځوانان دوی مسؤلیتونو ته متوجه کړي. مثلا تاسو وګورئ د اوباما لورګانې د امریکا رئیس جمهور و، خو بیا هم دوی خپل لورګان په یو برګر پلورنځي کې شامل کړي چې دوی هلته کار وکړي. دا په دې معنا نه و چې هغوی پیسو ته ضرورت درلوده، مګر هم هلته داسې یو دود دی چې خلک خپل مسؤلیتو ته متوجه کوي او دوی ته خپل اولادونو ته ښیي چې په ټولنه کې کار کول څه رقم وي او کار کول څه معنا لري، ولې باید یو تو کار وکړي.
له دغو ځوانانو سره څه ډول کار وشي یا دوی خپله څه ډول په ځان کار وکړي چې د کورنۍ او ټولنې بوج نه وي؟
دلته باید مثلا په پوهنتونونو کې، په ټولنه کې، په حتی په یو محل کې چې څوک ژوند کوي، داسې کسان ولرو چې هغوی من حیث رول ماډل، مرشد یا مشاور د ځوانانو دپاره پاتې سي او دوی ته د لارې چارې وښيي. دا تقریبا په اکثره دنیا کې دا کارونه کیږي. دوه وخته مخکې زه تللی وم یو کانفرانس، هلته د راتلونکي کارونو دپاره و. ول په اوسنی شرایط کې تاسو تاسو د وخت لپاره توک پیسې نه درکې، تاسو د مهارتونو لپاره پیسې درکې استخدامی مو. نو هر څومره چې تاسو مهارتونه لوړ سي ته په مارکیټ کې رقابتي کېږي، یعنی کولی سي چې ډیر په ښه توګه کار وکړي او ټول هغه مستخدمین یا ارګنایزیشنونه که خصوصي سکتور یې که دولتي بیا تا ته اړتیا لري، ته هغوی ته اړتیا نه لري. نو بعضې کسان مشکلات څخه باید ځان ته فرصت جوړ کړي، که ته یو کال بیکار یې یو بل شی زده کړه، که دوه کاله بیکار یې درېیم شی زده کړه، ځان باندې مثلا سرمایه گذاری وکړه تر څو چې په مارکیټ کې دونه ته پیاوړی سي چې بس له کار به تا پسې راځي، خپله انسان پورې ارتباط لري، څونه کوشش کوي څونه خلاقیت څخه کار اخلي او څونه مهارتونه خپل لوړوي چې ته اوسې کول په ټولنه کې یو مفید انسان په توګه څرګند سي.
درنو اوریدونکو، د تاندې څانګې خپرونې د پای شېبې دي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
حقیقت سدی
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبري.
سلامونه. تیره اونۍ د ایران د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې که له امریکا سره یې اړیکې نورې هم ترنګلې کېږي نو دوی به افغان کډوال له خپلې خاورې ویستلو ته اړ کړي. د حقیقت سدی په روانه خپرونه کې د دې تر څنګ په افغانستان کې د داخلي کډوالۍ پر ستونزو او مشکلاتو د افغانستان د کډوالو او بیرته رسنیدونکو چارو وزارت د رسنیو له مسؤول عبدالباسط انصاري سره غږیږو. زه اکرام الله اکرام یم، هیله ده دا خپرونه راسره تر پایه واورئ.
ډېره زیاته مننه انصاري صاحب چې وخت مو راکړو. که پایلې د ایران له مسلې نه کو، د ایران د بهرنیو چارو وزیر سوم ورځې وړاندې څرګندونې درلودې چې که چیرې امریکا په دغه هیواد باندې تحریمات زیات کړي نو دوی به افغان مهاجر له دغه هیواده وباسي او غوښتنه به ترې وکړي چې افغانستان ته ستانه شي. لږ تر لږه تر درې میلیونه درې نیم میلیونه افغان مهاجر کډوال په ایران کې همدا اوس ورځې شپې تېرې، دوی که افغانستان ته راځي دلته څه بندوبست څه ترتیبات ورته د مهاجرینو وزارت له لورې نه نیول شوي دي.
که چیرې د امریکایانو او د ایرانیانو روابط د فشار لاندې راځي او دوی تغییرات راځي نو افغانستان حکومت او مخصوصا د کډوالو چارو وزارت په دې هکړه که مشخص هغه نه لري چې مداخله وکړي، او که چیرې د افغانستان حکومت امریکا سره او ناتو ممالکو سره خیال کې لري دوی د ایرانیانو پر ضد هیڅ کله به اغیزه ونه کړي، او د افغانستان سیاست دا دی چې نور ګاونډیو سره علل خصوص ایران سره او نور ممالکو سره ښه اړیکې ولري او یو دوستانه او صمیمانه روابط ولري. نو که چیرې درې میلیون افغانانو باندې فشار راوړل سي او د ایران د حکومت لخوا نه، دا یقینا ویلی شو چې که چیرې درې میلیون افغانان بیرته افغانستان ته راستن شي د یو غټ بحران باندې یوازې کډوالو چارو وزارت نه بلکې ټول د افغانستان حکومت په یو غټ بحران باندې اخته کیږي. نو موږ امیدوار یو چې دا اقدام ونه کړي او د ایران حکومت هم دا اقدام انشاءالله چې هیڅ کله به دغه اقدام ونه کړي. تاسو ټول خبر یاست چې پس له دغه سرګندونې د پوهنتون د استادانو لخوا نه او د محصلینو لخوا نه او د ټول د ایران د خلک لخوا نه دغه خبرې محکوم شو، او دوی هیڅ کله به دغسې اقدام او داسې عکس العمل خپل د خلکو پیشبینی نشي کولای.
انصاری صاحب، تاسو یادونه وکړه چې یو احتمال دی او شاید دغسې یو اقدام ایران ونه کړي، خو که بیا هم وشي دغه دا ډول یو کار وشي، افغان حکومت په ځانګړي ډول د کډوالو بیرته رسنیدونکو چارو وزارت د دې دپاره څومره آمادګي لري؟
سږ کال کې هم او پروس کال هم ځینې افغانان یوازې د ایران څخه نه، د ټول د هیوادونو نه، د اروپایي ممالکو نه، د پاکستان نه بیرته افغانستان ته راغلي دي او برگشت کړی. خب هر کال موږ آمادګي لرو په زرګونو افغانانو بیرته چې افغانستان ته راستنی شوي دي، په پروسه کال او په نور کالونو کې کچیری دغه اقدام وسی یو مشکل یو ستونزه شته چې 3 میلیون افغانان یو ډیر بزرگ مشکلات رامنځته کوي، مخصوصا د کډوالو وزارت په وړاندې. او کچیری دا په تدریجي توګه د ایران بیرته راستون سي افغانستان ته لکه نور کالونو پرتله دا به مشکلات کمیږي. او کچیر یوزای توګه دا 3 میلیون افغانستان ته هغه په اجباری توګه دیپورت کیږي او په زور شل کیږي افغانستان ته راځي، دا غټ مشکلات دی. نور مؤسسونه چې په کډوالو چارو وزارت چوکات کې هغه خدمت کوي، یوازې دغه وزارت نه، د مؤسسات او نور حکومتي چارواکي هم په مشکلات باندې اخته کیږي چې دا بیا نور مشکلات هم رامنځته راوړي.
که ایران دغه تصمیم ولري د افغان حکومت غبرګون به څه وي؟
یوازې کډوالو چارو وزارت، موږ چې د کډوالو چارو وزارت په اکړه خبرې کوو، د 6.5 میلیون زموږ وطنوال چې په بهر کې اوسیږي او تقریبا د 2002 کال تر اوسه 10 میلیون افغانان بیرته افغانستان ته راستون شوي دي. د کډوالو چارو وزارت د میلیون وطنوالو یو نماینده ده او خدمت گزار ده چې ټولو ته خدمت کوي، او علل خصوص مهاجرینو ته او بیجاسیو کسانو ته. او په ایران کې چې کوم افغانان اوسیږي او بیرته افغانستان ته راستنه کیږي، او علل خصوص که چیرې په اجباري توګه افغانستان ته راځي، نو کوشل سي د ایران نه خو متفاوته به تفاوته به پاتې نه شي. یوازې د کډوالو چارو وزارت نه، بلکې ټول د افغانستان حکومت به تفاوته نه پاتې کیږي. دوی خپل مسؤلیت کوي چې بعد د افغانانو د مهاجرینو او د کوم افغانان چې بیرته افغانستان ته راځي دوی ته د خدمت وکړي او د ستونزو ته رسیدګي وشي.
انصاری صاحب، که دا اوس چې د امریکا او د ایران ترمنځ پروابط ترنګلي حالت ته رسیدلی دي او په ایران باندې اقتصادي بندیزونه د زیاتېدو په حال کې دي، ستاسې معلومات څه دي چې په ایران کې میشت افغان کډوال له څومره مشکلاتو سره مخامخ دي، او دغه تحریمونه په ځانګړي ډول په ایران کې په میشتو افغان کډوالو باندې څه تاثیرات لرلي د تر اوسه پورې؟
خب خامخا کچیر د امریکا له خوا نه د ایران حکومت باندې او د ایران د خلک باندې اقتصادي تعزیرات راځي او نظامی تعزیرات راځي او ځینې نور تعزیرات، دا یوازې د ایران د حکومت باندې تاثیر نه کوي، د ټول د ملت د ایران باندې تاثیر کوي. او هلته 3 میلیون افغانان هم اوسیږي، هغوی باندې هم تاثیر کوي. لکه د اجناسو چې قیمت جکیږي او فقر رامنځته کیږي او بیکاری رامنځته کیږي، هغوی هلته کار کوي، فعالیت کوي په اجتماعي توګه، لکه هغوی تاکسیرانی کوي، هغوی دوکانداری کوي او نور شغل چې لري، دوی ټولو باندې مشکلات پیدا کیږي خامخا.
بله مسله، تاسې مخکې م یادونه وکړه چې په تیرو کلونو کې هم د بیلابیلو هیوادونو نه افغانستان ته کډوال راستانه شول، په ځانګړي ډول د پاکستان نه زیاته برخه له پاکستان نه جوړوله. خو یو انتقاد دا موجود دی چې له پاکستان نه راستانه شوي کډوال او په ټوله کې د نورو هیوادونو نه راستانه شوي کډوال په افغانستان کې لږ تر لږه دوی ته یوه نمره ځمکه هم ورنکړل شوه د اوسېدو دپاره. او په زیاتره ولایتونو کې دا کډوال بیرته ستانه شوي دي د پاکستان یو شمېر ښارونو ته. دا خبره څومره رښتیا ده؟
مطابق دی فرمان د رئیس به جمهور د ځمکې ویشل پنسی و. خب پروسه کال نوی فرمان صادر شوی دی د محترم جمهور رئیس لخوانه، یو سل سلاروم او دری سو پنځم فرمان باندې تعدیل سو. دغه پروسیجر تکمیل شوی دی، د کډوالو چارو وزارت به همکاری ښاروالۍ د کابل او د کرنې وزارت، د شهرسازۍ وزارت، دغه ادارو په همکاری او په همغږۍ پروسیجر تکمیل شوی دی. او امیدوار یو چې جلالت مآب جمهور رئیس به مجددا دغه هدایت صادر کړي. موږ آماده یو چې په سږ کال کې انشاءالله په دوه درې میاشتې وروسته د ځمکې ویشل پیل کړ.
یعنی تر اوسه پورې ځمکه نه ده ویشل شوې، مهاجرینو ته د اوسېدو دپاره لږ تر لږه یوه نمره ځمکه نه ده ورکړل شوې.
ورکړل شوې وه په نور کالونو کې، لکه په ننګرهار کې، په بلخ کې، بغلان کې، په کابل کې. اوس موږ په کابل کې باریکا ډېر ځمکې خلکو ته ویشل شوې. په سږ کال کې لکه ډېر مشکلات ستونزې شته دي، کوم افغانان چې بیرته افغانستان ته راستنه کیږي. تقریبا 10 میلیون افغانان افغانستان ته راغلي دي، خو دونه ځمکه موږ نه لرو. لکه زموږ وطنوال د کندهار او د بدخشان او د نور ولایتونو هم چې په کابل کې غواړي چې اوسېږي، دوی تقاضا لري چې باید په کابل کې ورته ځمکه وویشل شي. دا په کابل کې ډېر یو غټ مشکل ده. خو هر څوک چې افغانستان ته راستنه کیږي، د هغوی قانوني اسناد د مهاجرت چې لري، د یو یونیسیار لخوا نه هغه تایید شوي دي، دوی بررسي کیږي د هماغه د ولایت لخوا نه چې موږ هلته نمایندګي لرو، عملیات لرو، عملیات د مهاجرین ده او ریاست ده، دوی به طی مراحل کیږي او په خپل ولایت کې باید ځمکه واخلي. نو په سږ کال کې انشاءالله امیدوار یو چې ځمکه
پر روان کال کې 2019 کال له پیل نه راوروسته اروپایي ملکونو ته غیر قانوني مهاجرتونو کې زیاتوالی راغلی، د تیر کال په پرتله باندې کموالی راغلی دی. څنګه
دا په غیر قانوني توګه د کډوالو چارو وزارت دونه ارقام په لاس کې نه لري چې سور افغانان خلاف د قانون تللي. لکه شپې موږ ته اول نه راکوي، ورځې چیزی موږ ته اول نه راکوي، خو دوی خلاف د قانون ځینو د قاچاقبران لخوانه. قاچاقبر خو خلاف د قانون هر وخت ازلی وغالي دوی د افغانستان یو ځای زی او بل نور ممالک ته. دوی دون ارقام مشخص ارقام د وزارت لخوانه کوم ارقام تر لاسه کړي.
د وروستۍ پښتنې په توګه داخلي کډوالي په افغانستان کې اولغه سنځونه ده چې افغان حکومت ورسره مخامخ دی. د تیرو کلونو په پرتله باندې سږ کال داخلي کډوالي څنګه ده؟ د خلکو سنځو ته څومره رسیدنه شوې ده؟ تر ډیره شکایت دا موجود دی چې داخلي بیزای شو سره لږ تر لږه د یوې سرپنا مرسته هم نه کیږي او دوی په ستونزو او مشکلاتو کې ژوند تېروي.
د کډوالو چارو وزارت سره ځینې غیر دولتي او بهرني مؤسسات همکار ده چې بشري کومکونه بیزای شو کسانو ته ویشل کیږي. لکه په یو نه وړاندې د سعودي عربستان لخوا نه 40,000 کورنۍ ته د خوراکي مواد وویشل شو، هغه هم د $1,000,000 په قیمت. د هر یو کورنۍ ته $50 لکه اوړه او شکر او دغه شیان. 40,000 کورنۍ ته د بیلابیلو ولایاتو په شفافیت توګه وویشل شو چې د افغانستان د لوی ولایات لکه کابل، بلخ، کندهار، ننګرهار او هرات باندې. دغه لړۍ اوس هم ادامه لري او یونیسیار، دبلیو اف پی او آی او ایم او ځینې دولتي ادارو په مرسته، لکه جمعیت هلال احمر او ځینې نور ادارو په مرسته، د کډوال چارو وزارت اوس هم زرګونو په لسګونو زره بیزای شوو کسانو ته بشری کومک ویشل کړی دی. او اوس دغه لړۍ اوس هم ادامه لري، لکه په بدخشان کې، په پنجشیر کې، په بغلان کې، په کندوز کې. او متاسفانه پروسه کال د طبیعي حوادثو مشکلات چې رامنځته شو په غور، فراه او ځینې نور ولایتو کې، یو غټ مشکل رامنځته شو چې په زرګونو زموږ وطنوال بېځای شوي، هغوی ته هم ځینې مرستې رسول شوي دي، خو اوس هم ستونزې شته دي. دا موږ نشو رد کولی، ستونزې شته، خو موږ متحد چې نور ټولو ته هم دغه مرستې ترسره کړو او کومکونه وشي.
د تیر کال په نسبت باندې په داخلي کډوالۍ کې زیاتوالی راغلی که کموالی؟
تر اوسه خو کموالی راغلی دی. دا موږ وګورو چې بیا وروسته چې نور څو میاشتې پاتې دي، دا خو موږ اوس په درې میاشتې د 2019 کې قرار لرو، وګورو چې څه کیږي. که چیرې د حوادثو، د طبیعي حوادثو نه بغیر مشکلات د امنیتی کم شي مونږ متيقین یو چې د ستونزې به نورم کم شي.
ډیره زیات مننه انصاری صاحب.
مننه شوندې.
د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د رسنیو مسول عبدالباسط انصاری و چې د حقیقت صد د دیونې په خبرونه کې زموږ پوښتنې ځوابولي. مننه چې تر دې دمل موږ سره وي. تر بیا د الله پاک.